سلام، نن یک شنبه د سلواغه 28مه ده چې د فبروري 14مې نیټه سره سمون خوري. ملګرو ملتونو او پاکستان طالبان د ترهګرو ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې طالبانو القاعده ته اجازه ورکړي چې د افغانستان کې اډي خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. تر دې ور اخوا د امریکا ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د آلمان د مونشن امنیتي سرمشریزه کې د اروپا مشرانو ته خبرداري ورکړې ده چې د خي اړخو د ویناو سانسور او د کډوالو ناسم مدیریت له کبله اروپا کورنۍ امنیت ګواښ سره مخ کړی ده. قدر منونکو، همدا زموږ د نن ورځې د بحث موضوعات دي چې د میلمنو سره به یې راوسپړو. زه ستاسو کوربه احسان لاریوب زه یم. خبرونه د نن ورځې په څو لنډو خبرونو پیلوم. د اولسو هیوادونو بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یو غټه خبرپاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د میرمنو او انجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړاونو په دوام نیوکه کړې ده، او دغه ډلې تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې د میرمنو د حقونو ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکو هیوادونو په ډله کې شمیرل دي. په دغه غټه خبرپاڼه کې چې د سلواغي په 28مه د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په انټرنیټي پاڼه کې خبره شوې، دغه وزیرانو ویلي چې هغوی دغه تیاره واقعیت لپامه نشي غورځولی. د اتریش پولیس وایي چې یو برید کوونکی د چاقو په واسطه په خلکو برید کړی چې په پایله کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو پولیسو په وینا چې پیښه د ویلاج په ښار کې هغه وخت وشوه چې بریدګر په لارې روانو خلکو باندې ناڅاپه برید وکړ. په اتریش کې رسنیو ویلي چې وژل شوی یو 14 کلن هلک و. پولیسو همدارنګه ویلي چې د پیښې په تړاو یې یو 30 کلن سوریایی نیولی چې په دې هیواد کې پناه اخیستی او د پاتې کېدو قانوني جوازونه لري. پولیسو تر دې دمه د برید انګیزه او د بریدګر هویت په باره کې نور معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د مرغومي په میاشت کې د همدې کال د لندې د میاشتې په پرتله د دغه هیواد صادراتو کې 28 میلیونه ډالر کموالی راغلی دی. دغه ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په مرحومي میاشت کې د افغانستان د صادراتو ټول ارزښت 122.2 میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت 1.2 میلیونه ډالر ته رسیدلی و. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې 1403 کال د لندې د میاشتې کې د افغانستان د صادراتو ټول ارزښت 190.2 میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت 1.15 میلیونه ډالر و. ملګرو ملتونو او پاکستان طالبان له ترهګرو ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې طالبانو القاعده ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې اډي خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. بلخوا پاکستان بیا افغانستان کې د تحریک طالبان د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خړپړ کېدو اصلي لامل بولي، خو طالبان دغه ډول اداوي ردوي.
ملګرو ملتونو او پاکستان یو ځل بیا طالبان له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې طالبان او القاعده او تاجکی افراطي ډلې جماعت انصار الله جنگیالیو ته پناه ورکړي. راپور کې راغلي
طالبانو منصوري کنډک چې د القاعده او جماعت انصار الله له جنگیالیو څخه جوړ شوی او د انتحاري بریدګرو ځانګړی کنډک دی د بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړی.
د دې سره هم مهاله د پاکستان د بندنوی چارو وزارت وایان هم افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټن ځایونو د موجودیت ادعا کړې ده.
یو اساسي ستونزه چې زمونږ اړیکې خرابوي هغه پر افغان خاوره د ټي ټي پی د پټن ځایونو موجودیت دی. مونږ دا پښتنه د افغانستان د سرپرست حکومت سره وخت په وخت راپورته کوو. مونږ ټینګار کوو چې دغه ستونزه باید حل شي.
د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړي او ویلي دي چې هیڅ ترهګري ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. هغه تلونی وسته ویلي چې د په وینا ځینې هیوادونه او استخباراتي کړۍ د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي. طالبانو له دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان موضوع د پاکستان د کورنۍ ستونزې په نوم یاده کړې ده. شنونکي په افغانستان کې د بندنوی جنگیالیو د موجودیت په اړه د نورو هیوادونو تورونه او د طالبانو غبرګونونه د اندېښنې وړ بولي.
تاند گون حالت په دواړه کې واضح پیغام دواړه بل تر لري او اسناد او کراش شواهد هم نه وړاندې کوي او یا حداقل دواړه نه سره کینی چې ښکاره کې دا چیرې دي او څه کوي هم طالبان دي که مسؤلیت لري هم بهرنیان چې ملت ته باید دا خبره واضح کړي نو بران شک و شکوې پیدا کوي چې ګواکې دا یوه پروژه ده د طالبانو سره یو ځای دا کار کوي غواړي د افغانستان نامن کې او دلته ترګل راولي او یا دا چې رښتیا دلته څه وو طالبانه پټی وو نړیوال هم په دې کې یو ګوټلی عملي ګامونه نه پورته کوي
نور شنن کې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې ستونزې د پاکستان د تیرې څلوېښت کلنې پالیسۍ دوام بولي او د دې تګلارې د بدلېدو غوښتنه کوي بلخوا د هند لومړي وزیر نریندرا مودی او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ترمنځ په واشنگټن کې لیدنې وروسته د امریکا د بندنیو چارو وزارت لخوا په خبرې شوې د دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې راغلي چې هند او امریکا د القاعدې داعش لشکری طیبه او جیش محمد په څیر سازمانونو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره همکاري زیاتولو ته ژمن دي احمد الله چیوال امریکا غږ واشنگټن
په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو پښتون او پډنځایونو د ملګرو ملتونو او په دغه هیواد کې د پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان په اندېښنو د بحث لپاره په سکایپ باندې د فراه ولایت پخوانی ولی ښاغلی مسعود بختور را سره ده چې ورته ښه راغلاست بختور صاحب سلامونه ستړي مشئ تاسو دغه د ملګرو ملتونو دغه وروستی راپور چې وایي په افغانستان کې طالبانو القاعده ته پډنځایونه او د روزنیز کمپونه ورکړي دي دا څنګه ارزوي
مننه سلام تاسو ته تاسو کوم منو لیدم کوته پرځله شکه دا اول ځل نه دی شو امنیت یا د بلنملي نړیوال سازمانونه په داسې حال کې د داسې گزارشات وړاندې کوي چې هغه ښکاروندی دي کوي چې په افغانستان کې مختلف تروریستي ډلې فعال دي اول ته نه یوازې چې په اوس فعالیت کوي دا د بلنملي تروریستانو په پټنځای بدل شوی دی دلته روزل کیږي او د راتلونکي لپاره آماده کیږي دا خبره پولیسو همیشه په خپل په ویناو کې کړې ده صفانه چې هغه ورڅ دا خبره واوري نسته د مور تشويش ده چې خدای مکر یو زلبیا داسې یو پیښونه چې افغانستان یو زلبیا د ور لمبو ته کش کې اما کچیرته دغه وضعیت دوام لري او د تروریست ډلې چې اوس پټنځاین لري هغه اوس خو پټنځاین هم نسته ولې هغه ډیر وضعیت اشکارا الته کمپون لري الته ټریننګ کیږي الته روزل کیږي نو دا خدای مکر یو زلبیا افغانستان ته یو بدبختی راوړي
ملګری ملتونه بغیر دینه چې دا رقم ته ریپورتونه جوړ کړي او خبري کړي نور څه کولو لپاره لري
زه فکر کوم چې دوی کافی دغه لري کافی امکانات لري د دې لپاره چې دا د دې شي مخنیوي وکړي متاسفانه کټلي ګامونه چې باید وای خپل شورا امنیت هغه تر اوسه پرې نه دی اخیستې تاسو وینئ چې تر اوسه پرې هم په میلیونونو ډالر هم دې ډلې ته چې هلته تروریستي ډلې روزي یا د حاکم حکومت ته چلته په حاکمیت کې دی دوی په میلیونونو ډالر هسته وي همداسې د دوی مشان تاسو وینئ چې په مختلفو مملکتو کې سفرونه کوي نو دا په دې معنی د دې دلالت کوي چې تر اوسه پرې هم هغه کټلي ګامونه چې باید د سازمانونو وخت نه اخلي نه یوازې د دې چې ځینې باید تعدید شي پر دوی باندې دغه وځي کویدات وځي نه وجدان دي سوی البته او دي نورم پروتوکولونه ورکول کیږي نو کدا وضعیت روان وشي زه راتلونکي ډیر تاریخ وینم
دغه د راتلونکو چې ډیر تیار تاسویر چوینه کچر ده طالبان دغه رپورټونو ته او دغه اندښنو ته پاملرنه ونه کی څه فایل به ورته ولري
زه فکر کوم چې دوی به اتکل د کار ونی کې ډیر پرې چې دوی سره اول خدای چې طالبانو جوړښت همداسې جوړ شوی دی تاسو مخکې د پاکستان یادوري وکړه پاکستان خپل هم د جمهوریت په نوم باندې یو نظام دی چې جوړ شوی دی همیشه وس او واکو دغه ټول د استخباراتو سره و د طالبانو جوړښت هم استخباراتي دی دوی د بازو کړي او استخباراتي کړي په دغه باندې جوړ شوی دی زه فکر کوم چې دوی کم ترسته دي چې تومنه دوی د طالبان سره بیعت کړي دی دوی امیر المؤمنین خپل امیر مومنین بوله بیا په دودی ته هم په دینی لحاظ باندې مذهبي لحاظ باندې ډېر مشکل وي چې دوی دغه پر دغه باندې عزت باندې ګام پورته کوي او هم هغه استخباراتو چې دوی جوړ کړی دي هغه پروسه هم در همدا پروسه چې باید د ډلې ته ځای پر ځای وسی او د راتلونکي لپاره ګواښ وسی و نړۍ ته نو زه فکر کوم چې دوی به هیڅ کله دا ګام پورته نه کوي
بختار سازما پختنه هم دا چې بل ظلم ک د طالبانو حکومت چړنګ شو تر ټولو غټه خبر هم دا چې هغه یالته د القاعده مشر ته یا د القاعده نور غړو ته په افغانستان کې ځای ورکړو بل اخره پایله هغه شو چې د طالبانو حکومت ونړید او ټول نړیوال ځوکونه افغانستان ته راغلل. د طالبانو داسې څه مجبوریت دی چې یو ځل بیا دغه حکومت چې دوی په افغانستان کې اوس تر لاس لاندې لري یا پیروال کلري دا یو ځل بیا په خطر کې واچوي، ولې دغه ډلو ته او دغه جنګالیو ته باید ځای ورکړي؟
متاسفانه چې تیر ځل هم او دا ځل هم دوی ملي مشروعیت نه لري، دوی د ولس نه رای نه اخیستی، دوی د ولس په خوښه باندې نه دی راغلي. دوی همدغه استخباراتي کړیو یا همسایګانو کې چې کوم استخباراتي دغه دی ډلیو ټپلې دي هغه دوی راوړي دي، دوی همدې د هدف لپاره راوستلې دي. نو څه چې ارباب ورته وایي هغه به دوی کوي. دوی ته دوی لپاره د افغانستان ولس مهم نه دی. تیر ځل کله چې امریکا پر افغانستان باندې یرغل وکړ نو په دغه په نتیجه کې زموږ په میلیونونو افغانان شهیدان سو زخمیان سو په میلیونونو بیځای سو. مدوی د فن ډیر مهمه کیسه نه و، دوی د فارخ خپل قدرت مهمه دی، دوی د قدرت ته جدي او یوازې اتکای پر قدرت ته.
مختار سازما پښتنه هم دا و چې دا مجبوریت دی دوی څه ده چې مثلا د جنگیالیو ته ځای ورکوي؟ تاسو داس فکر کوئ چې اصل کې دغه د القاعده جنگیالی یا مثلا دغه د القاعده مشران د دوی پر راس کې دي که د طالبانو لاسلاندې خلک دي؟
تعبیر مختلفه وسی. تاسو فکر وکړئ چې کله چې طالبان جوړېدل په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان په جوړش کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن مهم لاس و. هغه ډېر مالی او مانوي دغه مرستې ورسره وکړې په مختلفو ولایتونو کې دوی ته ځایونه جوړ کړه. اما په مرور د زمان باندې کله چې طالبانو حکومت نسکور وسو او دوی په ماجر سو او پاکستان ته وتښتېدل په هغه وخت کې هم القاعده دوی په څنګ کې و، دوی سره مالی مرستې کولې. نو په یو شکل باندې دا ویلی شو چې طالبانو د مالی ملاتړ تقریبا ډېر غټه حصه یې القاعده پر غاړه اخلي. اته په میدان په جنگ کې دوی په همیشه د جنگلي ورسره په میدان په جنگ کې جنگېدل. نو دوی زه فکر کوم چې دوی یو بل ته سره مجبوریت لري، دوی یو بل نه جلا کېدل نه شي. که چېرته دوی یو بل سره جلا شي د خلک کمزوري کېږي، ضعیفه کېږي او دوی نه غواړي چې کمزوري شي.
او بختور سم مخکې دینې چې پاکستان موضوع تراشم د تاجکستان باندې یو تمرکز وکړو. تاجکستان خپل اندېخنی خود لري او دلته د جماعت انصار الله نه په دغه برخه کې دوی خپل اندېخنی لري. که پاکستان څه اندېخنه ولري خو الته یو ټکا ټوکم شته ده تاجکستان کې. خو خیر د تاجکستان اندېخنه څه ده؟
دا تاجکستان چې ډېر کوچنی هیواد دی او همره قوي استخبارات او سردي ځواکونه نه لري چې دوی دغه وکړي. دوی په خدای مکړی او خطر ورته مواجه وسي، دوی وسوایي د غځګي نه خپل دفاع سمه توګه باندې وسوایي. دوی خپل اندېښنې مخکې له مخکې وړاندې کوي او دوی دا شان ویني پر مرز باندې، دا شان دوی نه پټ نه دي. دوی استخبارات په منطقه کې فعال دي، دوی ویني چې مختلفه ډلې او ټپلې عمل ته ځای پر ځای شوي دي، که هغه انصار الله دی، که هغه تاریخ تاجکستان دی او یا مثال لږه چې شو بل نو مزمدیا دوته کوم بل نه ځین کې منسه. نو دا شان به خو په سر باندې ویني او د دې خطر احساسوي.
خو اوس ورش پاکستان موضوع ته، پاکستان هم دغه دا اول لري چې په افغانستان کې پاکستانی طالبان پټنځین او روزنیس کمپونه لري. د القاعده او د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ تاسو د پاکستانی طالبانو شتون هم په افغانستان کې تاییدوي؟
پردل شکه په دې باندې خبر څنګه سپټولای چې ټي ټي پی هلته فعالیت نه لري، هلته ځای نه لري. او سوال دا دی چې ټي ټي پی د کوم ځای نه راغلی ده، چا راوستلی ده او چا ځای ورته ورکړی ده. دا مهمه شان دی چې دې ته سړی مجبور کیږي چې یو ځل یو فلش بیک ولري د شل کاله مخته ته چې دا دی حالت په خو شو او نن کوم حالت کې دی. زه ورور پر دې باور یم چې طالبان جمع پاکستان یو استخباراتي خطرناک لوبه په منطقه کې شروع کړې ده چې خدای مکړه قرباني به زموږ افغانان وسی. تاسو که ټي ټي پی د ګورې، ټي ټي پی بیعت مستقیمه د طالبانو د مشر سره دی. کله چې دوی په طالبان په پاکستان کې وسیدل ځای او جګا او مدرسې ټول سره یو ځای وي، اما ځینه بګج راتلل ته په مشترکه د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد باندې عملیات کوله او ورته بتله په امن ځای کې وسیدل. تر پرون د پوری دواړه یو او پاکستان حکومت یې پر ضد هیڅ خبره نه کوله. نن جالب ده چې نن څنګه د یو دم سره مخالفه سو یو دم سره دښمنان سو. زه به اورمنده یم چې افغان ولس دا حق لري او دا دوی مسولیت دی چې دوی طالبان جوابوي وګرځوي چې دلته پاکستاني طالبان څه کوي او د دې خدای مکړه د دې بایس ونی ګرځي چې بیا یو تاریخي بد پیښه راتلونکي کې پیښه شي چې بیا ونه سوې چې افغان ملت جبران کې.
بختور صاحب اوس دلته پونه شوم چې پاکستان رښتیا هم د پاکستانی طالبانو سره لاس او گریوان دی، امنیتی گواخی که نه گواخی که نه گواخی، نو ولی پاکستان وغواړي چې دغه سی یو ډلې په خاطر باندې خپل اړیکی د طالبانو سره چې د کلونو کلونو په اړیکو باندې تورندي دا وې سره خپل اړیکی په خرابې کې
که تاسو چیرې د افغان په پاکستان کې د افغان ملت پال ګوندونو د مشرانو خبرې واوري بیا به ډېر درته آسان سي او قناعت به وکړئ. زه فکر کوم چې دا یو زرګري جنگ دی، د زرګري جنگ قرباني به افغانان وسي، یو رواني جنگ شروع شوی دی چې غواړي د افغانانو زینونه مخشوشه کې او د دې وروسته د دې پر دې شاته زه ډېر بد حالت وینم، ډېر بدې کیسې وینم. خدای دې وکړي زه په دې کې غلط وسم، اما مطمئنه یم چې تجربه چې زه لرم د طالبانو کړنې چې ما لیدلې دي کمشن چې د پاکستان په اکلی کې وخت نا وخت کله چې موږ دلته ماموریت درلود مختلفو ولایتونو کې او اورېدل مو ګزارشات راتله، زه پر دې باندې مطمئنه یم چې د دې شاته به ډېر خطرناک لوبه وسي چې بیا به هم قرباني د څوک وي، هم د دې خوا پښتانه او هم د سره دا خواته پښتانه.
بختور صاحب، اوس تاسو ګورئ چې پاکستانی چارواکي د پوځیان رانیول تر سیاسینو پورې بیا تر مدني فعالانو پورې دوی ټول په هر سټیج باندې چې موقعي مسایل شي تاسو به رواني کارم خبرې ما اوریدلې وي، هغه همدغه شکایت نړیوالو ته کوي چې ګواکې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دی او دغه ځای نه پر موږ باندې بریدونه کوي او زموږ پر پوځیان باندې بریدونه کوي. بل اخره خو یو څوک د دوی غږ واوري، نو طالبان ولی د پاکستان سره وی هوکړی ته نه رسیږي چې تر څو دغه جنجال نه ځان خلاص کړي، په داس حال کې چې تاسو وایئ چې پاکستان خپل لوبه ده.
هوکړی ته خو هغه وخت ولې چې د مابین کې څه اختلاف وسی، زه باورمن په دې اختلاف باندې نه یم، زه باورمن په دې باندې یم چې دغه ټول شان د دې لپاره دي چې زینتونه خراب شي. زه داسې یو وجه چې احساس وکړم چې یو مشترک شی چې د طالب او د پاکستان د استخباراتو په مابین کې د دوی جنجال ویل باندې یا سوال برانګیز وو چې دوی اختلاف ورولري، زه هغه ټکی نه وینم. متاسفانه تاسو ګورئ چې په پاکستان کې د خپل د پاکستان سیاستوال همیشه د پاکستان د حکومت نه یا د ریاست نه چې اما فوج دی همیشه شکایتونه کړي دي، نو د پاکستان بنیاد پر استخباراتو باندې جوړ شوی دی. یو استخبارات چې یو ډله وروز شل کاله نه لکه پیدایش د طالب د پاکستان د استخباراتو د ترو شوی دی، هغه څنګه امکان لري چې په یو کال یا دوه کال کې د دوه سخت مخالفتونه سره پیدا کړي او د طالبانو مشانو مختلفه کورونه د پاکستان په مختلفو شهرونو کې دي، دوی میرمنې او اولادونه تر اوسه پرې هلته درس وایي، نو دا څنګه امکان لري چې باری دلته وزیر وسي او دا غل لور دی هلته په پانتون کې درس وایي یا د زوی په اسلام آباد کې په کالج کې درس وایي او د پلان دی هلته په موین د پلاني وزارت وسي. زه فکر کوم چې دا ټول لوبه ده او د ولس غولول دی.
مره مختار صاحب، روسي پښتنه کومه د امریکا او د هند د ترهګرو ضد همکاري ته څومره ژمن ښکاری او د افغانستان پر امنیت باندې څه اغیزه کولی شي؟ په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې نریندر مودي راغی واشنگټن ته او دلته د امریکا او هند ترهګرۍ ضد یو همکاري تړون سره لاسلیک کړ. دغه د ترهګرۍ ضد همکاري ته دغه دوه هیوادونه هند او امریکا څومره ژمن دي او ارغیزې به پر افغانستان باندې څه وي؟
زما په اند باندې چې باید ژمن اوسي، منطقه کې وضعیت ترنګلی دی او امریکانو غواړي چې نور وضعیت په منطقه کې تر دې بدتر شي، نو مودي هم خپل جنگجلونه په مدري کې لري، خو په هیواد کې لري هلته هم افراطي ډلې په روش کې تاسو مختلفو وختونو ویني چې هلته دوی پر مختلفو سیاسي شخصیتونو باندې حتی پر د فلمي لوبغاړو باندې عملي او دغه د مختلفو ډلو څخه کیږي، نو دا خپله دغه لپاره د هند لپاره یو خطر زنګ دی. نو زما په اند باندې چې دوی په دې موضوع کې جدي اوسي او مسایلت یې زه ډېر وینم، کله چې هند په منطقه کې یو مهم لوبغاړی دی او د هند هر موضوع هر کړنه پر افغانستان باندې مستقیم تاثیر درلودلی سي.
ډیر زیاته مننه د فراه ولایت په خوانی ولی ښاغلی مسعود بختور کور مودن چې په خبرونه کې نصر برخواسته. ډیر زیاته مننه. مننه چې د مامو ملتیا کوي د امریکا ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د آلمان د مونشن امنیتی سرمشري ده چې د اروپا مشرانو ته خبر ورکړی دی چې د خي اړخو وینا د سانسور او د کډوالو د ناسم مدیریت له کبله اروپا له داخلي ګواښ سره مخ ده.
زه چې کوم خطر نه ډیر ډار احساسوم، هغه د روسیې او چین زیات د اروپا لدین نه دی. دا خطر خارجي عامل له کبله نه دی، هغه تشویش دی چې اروپا له خپل ځنو اساسي اصول نه پښه شوې ده، کوم چې د امریکا سره ګډ ارزښتونه بلل کیږي.
دا وینس دا خبردارای په داسې وخت کې اوریدل کیږي چې امریکا متحدین د روسیې سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ترامپ فیصلې ډیر ورخطا کړي دي. په همدې موضوع د بحث لپاره له جرمني د کډوالو د سیاست د جوړونې ډلې غړی ښاغلی مجیب الرحمن اتل پر سکایپ را سره ده. اتل صاحب سلامونه، ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو د جی ډی وینس خبرې په منشن کې څنګه ارزوئ؟
سلامونه او نیکی هیله. د جی ډی وینس د ولسمشر ترامپ مرستیال خبرې دا څرګندوي چې په ډیرو مسایلو په حق له څومره ژور اختلافات د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجود دي، او دا د هغو ترانس اتلانتیک د روابطو په حق له یو نوی پړاو کېدای شي وګڼل شي، او حتی په دننه په آلمان کې او په نورو اروپایي هیوادونو کې دغه خبرې په څرګند په داخلي مسایلو کې یو مداخله وګڼله، او دغه سیاستمدارانو دوه غبرګون وښودل. او زما په نظر په دغه کانفرنس کې لکه په خوا چې پر امنیت او دفاعي مسایلو تمرکز و، دا ځل د دیموکراسۍ په حقله د ښي اړخ احزابو په حقله دا څرګندونې ښایي چې اوسنۍ اداره په امریکا کې د ښي اړخ احزابو سره چې دوی مهاجرتي د مهاجرت ضد موقف لري، د دوی سره زیات خواخوږی لري او د دوی حمایت کوي، او همدغه د دیموکراسۍ په حق له هم یو ژور د نظر توپیر ښیي چې حتی د دیموکراسۍ په حق له هم د امریکایي مقاماتو او د اروپایي ټولنې د غړو او د سیاست مدارانو نظر متفاوته دی. نو دا یو ډیر ژور اختلاف څرګندونه کوي چې ډیرو ته د تشویش وړ خبره ده.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس په خپلو خبرو کې یو موضوع ته اشاره وکړه، هغه د کډوالو موضوع وه چې ویل اروپا په ښه ډول د کډوال مدیریت نه کړل. په رښتیا هم اروپا په ښه توګه ونه کول شل کډوال مدیریت کې، او په ښه ډول مدیریت یې سره کم دی؟
خبره دا ده چې اوسنۍ اداره په امریکا کې او هو احزاب سره چې امریکا خواخوږی کوي، او ډی جی ډیوینز هغو ته په څرګنده اشاره ونه کړله، خو منظور یې آلمان ته بدیل حزب اشاره وه چې د دوی سره باید خواخوږی وشي او دوی ته باید فرصت ورکړل شي، او د دوی هغه د خلکو رایه که دوی ته رایه ورکوي نو دا باید محترمه وګڼل شي، او دا ژور اختلاف کوم دو کې دی. او بل دا چې هغه نظر او هغه موقف چې امریکا د مهاجرینو په حق لري له اروپایي ټولنې او له آلمان سره په څرګنده په تقابل کې ده، ځکه چې په تیرو کلونو کې او له دوهمې جګړې څخه را په دې خوا اقلیتونه په اروپا کې په مختلفو نومونو له منځه لاړل، له تبعیض سره مخامخ شول، دوی له دوو اروپایي هیوادو څخه ویستل شول. نو د دوهمې جګړې څخه وروسته اروپایي هیوادونو داسې سیاستونه رامنځته کړل چې په هغو کې د اقلیتونو او د مهاجرو هغه حقونه وساتل شي، په دوی کې کنوانسیونونه رامنځته شول چې هغه دوی محترم ګڼي. او په تیرو کلونو کې د مهاجرت پدیده یوه نړیواله پدیده ده، او هغه راست پلوه احزاب دغه مغلقه پدیده غواړي چې په ډیرو ساده توګه خلکو ته وړاندې کړي، او په عنوان د یو تهدید، په عنوان د یو ټولنیز معزل وړاندې کوي، چې چون دغه پدیده یوه غټه پدیده ده په هغو کې مختلف فکتورونه شامل دي، او د منظم مهاجرت لپاره یو نړیوال میکانیزم ته ضرورت دی. خو هغه څه چې د ولسمشر ترامپ مرستیال اشاره وکړله، تیرو کلونو ته و چې مهاجر اروپایی ټولنې ته داخليږي د دوی دلته د تهدید په توګه مطرح کیږي او حتی امنیتی ستونزې رامنځته کوي او د مونیخ هغه حادثې ته هم اشاره وکړه. خو دغه مسئله دومره ساده نه ده، ځکه چې اروپایی ټولنه او په اکاډمیکي کړې کودو باندې خبر دي او پوهیږي چې دغه پدیده تر څو چې اقتصادي ستونزې وي په نورو هیوادونو کې، تر څو چې منازعه وي، مهاجرت ادامه لري او ایدو توقف کول ستونزمن کار دی. ولی راستپلوه احزاب ضد مهاجرت احزاب په د تیرو کلونو کې په دو باندې نیوکه کړې ده او په دو باندې پانګونه کړې ده تر څو په انتخاباتو کې په ټول ټاکنو کې رایه لاسته راوړي، او دغه مغلقه پدیده په ډېر ساده ډول خلکو ته رایه ورکوونکو وړاندې کوي.
اتل صاحب، بله پوښتنه دا ده چې د جرمني د دفاع وزیر د جډیونس خبرو ته ډیر تند غبرګون وښوده، دغه رقم د خبرو ادلون بدلون د اروپا او د امریکا ملګرتیا ته څومره زیان رسولی شي په داسې حال کې چې د یوکرین مسله هم ډیره مهمه ده؟
بالکل، اروپایی ټولنه او آلمان او نور هیوادونه له پخوا څخه له امریکا سره یو ځای د ناټو په چوکاټ کې په عراق کې دوی دخیل وو، په افغانستان کې دوی دخیل وو. خو تاسو په افغانستان کې هم شاهد وئ چې امریکا له افغانستان څخه ووتله، او هلته کومه پانګونه چې آلمان کړې وه او نورو هیوادونو کړې وه تقریبا له هیڅ سره محاسبه شوله او هیڅ لاسته راوړنه یې نه درلودله. نو له هغو ځای څخه اختلافات د دوی شروع کیږي، ولې بیا هم له امریکا سره دوی نږدې ملګري پاتې وو. او اوس ښایي چې اروپا په عمومي توګه داسې میکانیزمو ته داسې طرحو ته ضرورت لري چې که چیرې امریکا وغواړي په یوازې توپ په نړیوالو مسایلو کې ځان دخیل کړي، آلمان او اروپایي ټولنه وکولی شي په جدا ډول په دوو نړیوالو مسایلو کې موقف ونیسي. او له همدې کبله زه فکر کوم چې دغه څرګندونې د ترانس اتلانتیک روابطو لپاره، یعنی د امریکا او د اروپایي ټولنې او په هغه کې چې آلمان یو ډېر مهم رول لري، یو نوی پړاو دی، او کیدای شي په راتلونکي کې دا اختلافات، دا ژور اختلافات نور هم راڅرګند شي په مختلفو سیاستونو کې او په مختلفو موضوعي چې دوی نیسي د عمومي مسایلو په اړه.
اتل صاحب، بل دغه د مخکې تاسو د اختلافات ته اشاره وکړه، یو بل اختلاف دغه د ناټو مصرف دی. د اروپا او د امریکا ترمنځ د ناټو په لګښت باندې څومره اختلاف شته دی؟
دا هم یو له عمده مسایلو څخه دی، ځکه چې کله چې ترامپ ټول ټاکنو کې هغه شعار ورکولو چې د امریکا منافع موږ ته ارزښت لري او امریکا فرست، نو هغه سیاست اوس خپل ځان څرګندوي په دو کې هغه مصرف چې کیږي د اروپایي ټولنې له هیوادو له طرفه کم دی، او په دو کې ترامپ په څرګنده دا جوته کړې ده چې امریکا دوکه زیات مصرف کوي، او دا چې دا مسأله او دا ستونزه دی د امریکا نه ده، لکه چې ډی جی ډیوینز اشاره وکړه چې له هغو بهرني دفاعي او امنیتی مسایلو هغه خوا عمده مسأله داخلي مسأله دی هغه ده، یعنی د هیوادونو
د جرمنی د کډوالو د سیاست جوړونې ډلې غړی خاغلی مجیب رحمان اتل کور مو ودان چې په خبرونه کې مراسم غډون وکړي. ډیره زیاته مننه. قدرمن لیدونکو، دا وه د اتصال د نن ورځې خبرونه. تر بلې خبرونې ما او زما ګران همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غرزنګم او تاسو ته د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خرغلاست وایم. د ریښتینی ژوند د پردې تر شا لوبغاړي هغه کسان دي چې د فلمونو په سختو صحنو کې د اصلي لوبغاړي پر ځای لوبیږي، ستونزمن کارونه ترسره کوي او ځینې وخت د هغوی د ټپي کېدو سبب هم ګرځي، خو د پردې پر مخ د فلم لوبغاړي لوبیږي پرته له دې چې نندارچیان د هغوی اصلي څیره وګوري. پام وکړئ په دې هکله د مستند فلم ته چې د هغوی د ژوند کیسه بیانوي.
د اور وژن کې دنده په نړۍ کې تر ټولو ښه دنده ده، په دې معنا چې زه هر ورځ کار ته راځم، پوهیږم چې له یو چا سره به مرسته کوم، که هغه مرسته کوچنی وي که لوی. د دې لپاره چې زموږ کار ښه تر سره شي، ډېرې روزنې او تمرین ته اړتیا ده، خو ارزښت لري. ټول نه سخت کار چې کوو او ټول تمرینونه چې کوو ارزښت لري، ځکه په پای کې موږ د یو چا ژوند ژغورلی وي او یا لږ تر لږه مو کوچنۍ مرسته ورسره رسولی وي. زما نوم پیټر لی دی، زه یو اور وژونکی یم او د انګل ووډ اور وژنې ادارې سره کار کوم.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه آسانتیا برابروي. که چیرې اپل لرئ، اپل سټور ته، او که انډروید لرئ، نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شئ.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
کنټینر پر چیر شکاری زترې ته رژم وو دوی له مخ په کښته سدي څخه نسی راتللی.
الو زه اقدام ته ماده یم. هو
د ټرافیک مخنیسی، ټرافیک ودروي. هی کراوس، ته چمتو یې؟ کولای شئ دا شی خلاص کړئ او خپل ټریلر پورته کړئ؟ کفل نسم کښولای. چیرته دی؟
هلته دا د ټایر سرته.
هغه د ټایر او د ټراکټر د ټریلر ترمنز؟ وو. سم ده، نن ته نشئ ورسیدلی؟
زه نسم کښولای.
سمه ده، هیڅ خبره نه ده، تشویش مکوه، موږ نه پرېږدو چې څه ور پېښ شي. فکر کوم سرعت مې ډېر ور کم کړ. هر څومره ژر چې ما ته اوبه راکړئ تاسو ته به یې در ورسوم.
زه بیرته شاته ځم.
هو هی خیلې دغه ځایه و تا به پرېږدم چې پرېکړه وکړئ. سمه ده،
و یو بل هم لرو، همدا چې اوبه ترلاسه کړم شریکوم یې، خو فکر نه کوم چې شریک به یې کړم، ډېره علاقه نه ده.
ګاز د تنفس لپاره هوایي کڅوړه څنګه ده؟ او ستاسو څنګه ده؟
زه سم یم.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو تاسو کولای شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي. ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2040 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2015 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زما د ماشومتوب ارمان دا و چې وختل می د هالیوډ یو بدلکار وسم، هغه کس چې د فلمونو په خطرناکو اکشنون کې د اصلي لوبغاړي پر ځای کار کوي. خو په ماشومتوب کې نه پوهېدلم چې دا څه معنی لري، نه پوهېدم چې ولې می غوښتل دا کار وکړم. خو په ځینو دلایلو زما له نظره دا ډیر ښه کار و. ګمان کوم زه په دې کار کې یو ډول بدلکار یم، خو تاسو پوهیږئ زه هغه کارونه کوم چې مور او پلار یې درته وایي چې ته یې باید ونه کړې. د کړکۍ ماتول، د دروازو په لغتو وهل، یوې ودانۍ ته چې اورې اخیستې ورننوتل، ګمان کوم دا ټول یو ډول هماغه کارونه دي. خو استثناء پکې داره چې دا کارونه د تفریح لپاره نه، بلکې له خلکو سره د مرستې لپاره کوم. دا واسکټ دیش پاونډ دی، تقریبا د هماغو وسایلو وزن او محدودیتونه لري چې موږ یې اغوندو. نو کوي وړتیا ولرو موږ له دې سره تمرین کوو، څو وکولای شو ځینو هغو شرایطو ته ورته تقلید وکړو چې د اور وژنې پر وخت ورسره مخامخ کیږو.
دا شل پاونډه واسکټ دی او هغه د شګو یوه اویا پاونډه کڅوړه ده.
په لومړي ځل چې مې د وروژنې په مرکز کې په خاکه خدا درويش کلن وم، هغه مهال چې پوشم چې غواړم یو وروژن کې شم تقریبا بالغ وم. پاره سکاله مخکې مې د نیوجرسي په مولا کې په داو طلبانه ډول کار پیل کړ. کله چې مې د وروژنې اکاډمي خلاص کړه او د وروژنې لومړنۍ دنده مې تر سره کړه، کامل ورتلې والا شوې وم.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاس د باوري موثقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري یاس وی او ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
اکاډمی کې تاسو لومړنی زده کړې کوي ټول هر هغه څه زده کوي چې باید له اساسه پوښي چې کله یو سوځیدونکي ودانې ته ننوځي نو دی وو اوروژنکي په هیڅ څه باید وکړي. کله چې تاسو دی وو اوروژنکي په هیڅ په یو سوځیدونکي ودانې کې یاست خو په دې ټولو محافظتي وسایلو کې موږ تنفسي محافظ لرو، حرارتي یا تودوخي محافظ لرو، لاسونه او پخیمو خوندي شوی او تقریبا ټول پوښل شوی یو. خو دا په دې معنی نه چې تاسو څه نشئ اوریدلی، په دې معنی چې د لوګیو لکبله په مشکل څه ویني، په دې معنی چې په سختۍ یو شی احساسول شي ځکه ډېر ډبلې د سکش لري. نو ټول حواس مو در څخه اخیستل شوی دی او دا ډېر عجیب احساس دی. او بیا حرارت د اور حرارت تقریبا داسې دی لکه څوک چې ستاسو څټه د ویښتانو د وچولو وسیله ونیسي. حرارت دومره ډیر وي چې تاسو زمکه ته ټیل وهي. دا هغه څه و چې ما یې په لومړي کار کې تمه نه درلوده. په حقیقت کې زه د تودوخې له کبله پر پخو او زنګونو پر ځمکه ولوېدم. نو کله چې مې د اوبو پایپ خلاص کړ او پر هغې تودې ودانې مو د اوبو پاشل پیل کړل، وتوانېدلو چې تودوخه راکمه کړو. لوګي لوړ وختل او موږ وتوانېدلو چې لږ مخته ولاړ شو او په تدریس سره مو اور مړ کړ. د اور وژنې په اکاډمۍ کې تر ټولو سخت کار چې ما یې واقعا تمه نه درلوده علمي اړخ و. ته باید په دې برخه کې ډیره مطالعه وکړې او مخکې تر دې چې د ورستۍ ایالتي ازموینې تصدیق نامه ترلاسه کړې باید له منځنۍ دورې ازموینې راووځي. ستيف انګل وډ یو ډیر متفاوت خار دی ل خلکو نیولې بیا د ودانې او تر ډول پورې چې موږ یې لرو. کله چې لې وو اور وژن کې سره خبرې کوي او ترې پوښتې چې څه ډول خار ته کار کوي، ستاسو د اور وژنې اداره په ټوله کې څه کوي، نو ځواب یې معمولا د ودانې او جغرافي د څرنګوالي پر اساس وي. د مثال په توګه موږ عام سړکونه لرو، لوی لار لرو او هم د ایالتونو ترمنځ لار لرو. نو موږ د موټرو ډیر ټکرونه لرو چې باید ورته ورسیږو. هر وخت یو برېښنایي بیړنۍ پیښه وي چې د یو چا شتمنۍ ګواښي، د هوا اړوند بیړنۍ پیښې لرو چې توند بادونه ونې پر سړکونو راغورځوي او یا ونې د برېښنا پر مزو رالویږي.
هغې خواته یو خړه ودانۍ ده.
اور وژنې اداره څوک په کور کې شته؟
هلو،
دلته څوک شته؟ مهرباني وکړئ بهر ته پاتې شئ. خو زه یې په تمه یم. د اور وژنې اداره کوم څوک دلته شته؟ هیڅ، که څه هم یو ډول خندونکی دی ځکه دوی په انګړ کې پاتې وو.
پوهیږم، فقط شاوخوا مو وکتل.
سمه ده، کاذب کار. داسې ښکاري چې د دې خاغلي د الارم دستګاه د لکوره د ستونزې غوونه اخیستلی و. دوی زنګ وهلې خو هغه جواب نه ورکوي. د ډاډ ترلاسه کولو لپاره هغه موږ ته زنګ وهلې چې ډاډه شي هر څه سم دي او هر څه سم دي. یو بل دنده په سمه توګه ترسره شوه.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایت لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
انګل وډ د وروژن اداره اساسن د 300 لسیز په ورستیو کې جوړ شوی ده. فکر کوم شاوخوا 300 اتیا کې اوس مهال موږ 300 یونیفارم لرونکي پرسنل لرو چې زه خپل او هم کپتانان مرسلان او وروژونکو پکې شامل دي. څلور تنه ملکی کارکونکو لرو.
موږ د سهار له اتو د ماښام تر اتو بجو پرې په 24 ساعته کاري شفټونو کې کار کوو. زه د معمول سره سم لومړی خپل هوایی کڅوړه ګورم، بیا خپل ټول وسایل چکوم او بیا د اور وژنې ماشين چکوم. ځان ډډه کوم چې هر څه سم کار کوي. که چیرې اړتیا وي چې سمدستي د اور ای وی سی میته ولاړ شم، نو غواړم ډاډه اوسم چې هر څه سم کار کوي. په دې اداره کې موږ شفټونه هغه ټیمون ته وایو چې یو ډله کسان یو ځای کار ترسره کوي. موږ هغه ته پلاتون یا ټیم وایو. زه په دې دوهم ټیم کې کار کوم چې په ټوله اداره کې عالی دی. زه له عالی مشران سره کار کوم او له عالی اورژونکو سره.
پیټر یو ډیر ښه اورژونکی دی. هغه دې مسلک ته ډیره لیولتیا شي. هغه په دې ډیر ویاړي او په دوامدار توګه لزدکر سره علاقه لري. پر یو ډیر ښه اورژونکی سربیره هغه ډیر ښه سړی دی.
پیټر ښه سړی دی. هغه یقینا ښه سړی دی. له تمرین سره مینه لري، نو یو کسانو ته د لارښوونې سره علاقه لري او سل په سلو کې پر هغه باور لري.
چې یو پښتنه ولرم د دقیقاً هغه کس ته چې ذکر د پاره ورته ورزم احساس کوم چې ځینې وختونه از پازابم او پښتنه ته کوم خو پوهیږم چې دا کار کولای شي.
کله چې بلته ارتیا لرو دلته شته چې یو بل باندې باور ته ارتیا لرو. ورلمه خاموګ پر یو بل باور یو مجبور نه یو چې نامعلوم خطرونه ومنو. ځکه لوړان دي موږ یو بل خپې جنو او په ګډه مو سخت کار کړی دی او دا یو ځنګړنه ده. د تمرین یو پایا ده چې موږی کارو. هلته ل دروازې سره دی چې هر کله تمرین کوو نو دا کار کوو. خنو د دې لپاره چې پوشو څوک لمړی دی دا د دروازه مو ستاسو لپاره جوړ کړی ده. موږ د نکیګو سمه ده.
درخه
کراس دی هه کراس ته په هغه چیرته زی سمه ده.
سمه ده.
زه چې لویدم د اوروژنې لارې باندې دلیم خو کورئی اور وژن کې مې نو لیدلې هیڅ کلمې یو کورئی اور وژن کې نه پیژاند. په حقیقت کې تر هغه چې د 22 یا 23 کلونو کې دم هیڅ اور وژن کې مې نه پیژاند. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې ډیر کوریایان په دې دند کې نشته، ځکه د کورئی امریکایي کډوالو کلتور په عامه خدماتو د اور وژنې پولیس بیرنی طبي خدماتو ټینګار نه کوي، بلکې ټینګار پر معمولو کارونو دی، لکه ډاکټر، حقوق پوه یا وکیل، محاسب او یا دا چې خپل یو کوچنی سوداګری ولري. زه فکر کوم کچېرې نورو کورئی امریکایانو ته وویشي چې د اور وژنې دنده څه ډول ده، ښایي هغوی به هم لیواله شي، ځکه دا یوه عالي دنده ده. ډېر ښه، راځئ چې ځو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
څنګه یې؟ ستونزه ته د ښاغلیه،
بخښنه غواړم تاسو مې مجبور کړئ راسی.
نه، موږ ستاسو لپاره دلته یو. څه مرسته کولی شو؟
د برېښنا د مزي شارټ لاین سره مرسته غواړم. دوی ماته وویل چې مخکې تر دې چې کار ستونزمن سي تاسو باید دلته راسی.
زموږ د راوختل دلیل دا و چې لیک شوی او به ځینې وخت د برېښنایی وسایلو لارې تیریږي، او له سوریو څخه راوځي چې د برېښنایی شارټې له کبله د مړینې خطر رامنځته کوي او هم کولی شي د اور سبب شي. نو موږ چې څه کولی شو دا دی چې دا اوبه له دې وسایلو څخه جلا کړو، او یا لږ تر لږه مالی زیان یو څه کم کړو. په دې قضیه کې د هغه ورنمخه دې ته پام شوی و، او په خپله د اوبو لیک بند کړې ده. نو زموږ دنده دا ده چې ډاډمن شو ملکیت ته د زیان ګواښ نشته، او بهتره ده چې موږ لاړ شو. په څلور ساعته شفت کې موږ د شپې لخوا کومې بیرنۍ پیښې ته ونه غوښتل شو، نو موږ پورته د خوب په خونه کې پاتې کیږو.
یا
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1499 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهیروي.
پرونی شف تاسو ولکه ما چې د غوړه کسان سره کار کړی وي، نو هر ورځ چې دلته يم یو ډیره خاورز ده. یقینا غواړم چې بیرته ولاړ شم او خپل کورنۍ ووینم. څلور ساعتونه د لری وال لپاره ډیر دي. د سهار پر اتو بجو زما شفت ختميږي، نو رخصت يم زم.
من په حقیقت کې په یو کلیسا کې سره ولیدم. دا هغه کلیسا و چې زما مېره له ماشوم توبه هلته ورته. من دواړو د دعا او عبادت په یو ټیم کې په ګډه کار کوو چې پیټر ګیټار غږو او ما مذهبي سندرې ویلې.
پینځه لس کاله د مخه زموږ آشنایي پیل شوه او شاوخوا لس کاله مخکې مو واده وکړ. دوه ماشومان لرو، څلور کلن او څلور میاشتنی، ماتیو او راین. دوی په زړه پورې دي. د ماشومانو درلودل هر څه بدلوي. له نیکه مرغه تر اوسه زما لپاره ښه وو. څنګه اورورا
څنګه چاپلاست اخوته
چاپلاست سمدا
هغه د دې لار راغله.
واو، ټوکې دې موټر په پارک درول شوی؟
هو په پارک درول شوی.
خو کې خدا ام ټي د برنیو تی وی مرستو تخنیکی طلبه او استاد تراشی
سر مې لګو ګرځید. خو په نو شم چې د دې ایر بیک نه راوتل لګیو یو ډول وو ویراول.
خو کار دې کړی چې پر خپل ځای پاتې شوی. خو انجن دې درېدلې دې موټر دې په پارک دې
په پارک دی او ما دره ولې دی.
زه هر څوک نیم چې دا کار کولای شم. هر څوک د دې کار لپاره مناسب نه دی. هدف مې دا نه دی چې یو څوک ترې وباسم، خو په عین حال کې په دې نوم کې یو لوی مکلفیت او مسؤلیت ځای شوی دی. د اور وژنګي کار یو له محدودو مسلکونو څخه دی چې په امریکا کې پاتې دي. خلک د اور وژنې پر اداري باور لري. دوی پوښتنه نه کوي چې موږ څه کوو. دا نه پوښتنه چې ولې دلته یو او کله چې خپل کار کوو خلک تمه لري چې په سمه توګه تر سره کړو. راتلونکي اور وژونکو ته زما سپارښتنه دار چې مهمه نه ده څه کوي، مهمه نه ده چیرې ځي. ډاډه شي چې تل زده کړې تا دوام ورکړي. هیڅکله زده کړه مه دروي.
په همدې ځای سره د امریکا غاګنه د مستندو فلمونو لړۍ پای ته رسیږي. تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.